شنبه د اسمری 15 د جولای 28 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپد 12 شپښ نیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک مسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوه میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په شپږمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا وی له هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی د ناموسی قتلونو، سنگسارونو، د شزو پر حقونو د تیری، د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیرنی ډول د سولټینګ دو امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونی د ملګرو ملتو د بچلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللی و. له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی و او د جګړې پر ټولو لوریو یې ژغ کړی و چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهزاد اکبر سره خبرې کړې دي. شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلی: خوښ یم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه خبره کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي او ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو ځل قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوي سریاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورمز تنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس له جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي وویله. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوي بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 4مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیرو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیرو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هورمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپا ویلی چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپا د یوې اعلامیې په حواله د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې نښته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نښته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمیر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم نیول شوي دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نښته کې د سپا یو عسکر هم زخمي شوی دی. د عراق او ایران پولې ته نږدې وخت په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کیږي. او روسي خبر دا چې په لیبیا کې د سری میاشتې کارکونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړی یې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسد وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تریتم شوي دي. دا سدی رډو سهارنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما از تمام کنده ریاست جمهوری پشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحد ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
د خبرونه په ورستیو کې د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلی.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د تلې پښپژم دي. فرشته جلال سی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون 13 کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او گند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنده ریاست جمهوری پشمایی است که مطابق
دی وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګني اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوی دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدید. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملی دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلیده. هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پریکړو ته درناوی وکړي. دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو بری د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو خبر وساتي.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي او د دوو ساعتو په مخه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې اعلانو. دا شمیرې به زه اوس هم اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999-203-1540، بل شمیره د 0800-825-255 او نړیواله شمیره مو د 0042-221-2104-501. د دغو ټلیفون شمیرو له لارې تاسو کولی شئ چې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاکسر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. دی د پنځشنبې او چهارشنبې په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغو هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړې دي. دانفورد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس یې زلمی خلیلزاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه و لیدل شوي، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټنه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې په آزادی راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په نړیوالو او سیمایزو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې ایران دولس هندیان چې نږدې دوی اونۍ مخکې په هرمز تنګي کې نیولي وو خوشی کړی دی. خو اوس 5:15 دی. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي ټلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې وغواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې وګټي په یوه اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د ځمکې له مخې پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او 1,000,000 کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په مقاله کې راغلي چې د پومپیو او غنی خبرې په همدې مسایلو څرخېدي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ځکه کابل ته استول شوی و چې د سولې د راتلونکو پړاو ونو پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورځینی سفر کې د ټرمپ د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال رسپانې د ناتو د زینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالډ ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ، د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې. دغه امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ټرمپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ټرمپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دواړخیزو سوداګرۍ او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلي ورکړي. په مقاله کې راغلی د ټرمپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي چې له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټولو کارونو ته به پاکستان یو ځواب ورکوي، هغه دا چې په مسکۍ څیره به ورته هو کوي، خو بیا به بیرته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به توندلارو اسلام پالو ډلو ته خلاغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړی. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو ISI به لا هم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د 991,000,000 افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګره تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال 6,00,000 کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د خوست هوایی ډګر چې ودانیزې چارې 9 کاله وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایی ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکي هوایی چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده په خپلو خبرو کې وویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. دغه پوینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د 6,00,000 مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 991,000,000 افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي ډونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالي تکل وویل
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغې کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی بابا امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي، هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دې لپاره عملي کیږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې دا هم د فقر پر راټولو کې، هم د بیکاری په منځ وړلو کې، او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست له نړۍ سره نښلوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 5م لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نورې نړۍ په شان نشي کولی ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسلهواره توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند حکومت وی ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړی چې د تیلو د انتقال په بیړۍ کې چې د پانامي تر بیرغ لاندې چلیدنی ول شوې دي. او د ایران حکومت د جولای په 14 نیټه د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی وو چې په دې بیړۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د هرمز تنګي د فارس خلیج د عربو له سمندرګي سره وصلوي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامي تر بیرغ لاندې په چلیدونکې بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15 اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تېره اونۍ د برېټانیې د تیرو د ټانکرونو یوه ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیوه چې په هغه کې هم 13 هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې دا بیړۍ او 23 عملیه د ایران په بندرعباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر 13 هندیانو سربیره 3 روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه راغلی شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14 نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. برېټانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لېږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه لولو. او البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې نن د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې یو وسم لند خبرونه. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پروند ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پونی بیار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي سر ریاسم بورس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. بلورته د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. بولیویا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. رومانیا ویلې چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون څرګنده کړه چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیا لګول شوي دي. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
سلامونه تاسو ته فرشته لیمی ما او زمونږه هیوادوال به زموږ کارونه سره آشنا او سي درسنه په مخه او په سینما و
فرشته جانی اته به شو چې سینما ته مخه کړه.
کله چې زه د مکتب په دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
ها فرشته جانی کله چې سینما ته نوې راغلې څنګه د سینما ارزیابي کوله او کله چې راغلې سینما ته سینما دې څنګه پیدا کړه د افغانستان؟
کله چې د سینما ډګر ته راغلم نو واقعا ډېرې خوځې داسې زایو چې مثلا تصور نکاو چې سینما په برخه کې و چې اونجلی کار کوي هغه به څومره سیو وسی. البته د هر چا خوبت په خپل ځان پورې تړلې وي. په هر موهید کې
کله چې سینما ته لاړې او خلکو په سکرین ولید البته فلمونه کې یا په اعلانونو کې لته برخور سره مخامخ شوي.
اوله کې چې زه په رسنۍ باندې په ټي وي باندې ظاهر شوم البته اول ځل ما د خور خاوند هغه ما سره ډیر بد چلند وکړ. حتی د دې وایس چې زیو خلم او ډیر خوشونت زما سره وکړل پارچه وای ما ته خلک وای چې ستا خینه چې تلویزیون کې کار کوي او پر رسنۍ کې څو کار کوي هغه خنجلی نه وسی. او بیا غینه بعد چې زما ماما متاسفانه اوس یو مخالف کس دی نو دغه مخالفتونه اوس هم شته دي نو اوس هم دغه تهدیدات شته دي زما سره.
اوس بلک صدا سم زیرا کم شي وی کنه
فکر کوم کم شي وی او بخصوص چې زما د کورنۍ سپورت ما سره د پلار جان مور جان د ما ته هرڅ دي او هغه کسان چې ما تشویقي هغه زما نړۍ دي او هغه کسان چې ما ته وای منفي کمنټ راکړي نو هغه زه هیڅ کله نه حساب
پایک بدره ته وای چې خویندو ترڅ پیغام ده چې سینما ته راشي کرانی شو.
ولینا هغه خویند چې شوق لري استعداد لري هغه باید کوشش وکړي خپل هدف ته ورسیږي. کله هم چې سینما ډګر سره ذکر کوي نو هغه باید په ډېر مثبت انرژي د ډګر سره شي ځکه چې په افغانستان کې اوس زموږ فرهنګ دومره پورته شوی نه چې ټول کسان به سینما قبول کړي. نو هغه کسان چې هغه ته منفي کومنت ورکړي منفي خبرې کوي هغه باید په نظر کې وننيسي او انرژي باید ډېر وي.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پراستول اس ایم اس کې لیکي په سولې کې اور بند لوی شرط دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان افغانان دي د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو ولیکي سوله د افغانانو په یووالي او اتفاق کې نغښتې ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشۍ کاندیدان باید په کمپاینونو کې د شارونو ناسم ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن لیکلی دی د ولسمشۍ کاندیدان دی هر ځای خپل عکسونه نه نسپوي. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي ترڅو چې جنگ وي سوله نه راځي. عبدالهادي حقمل لکندهار لیکي چې بهرنیان وي سوله نه راځي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څوارلس پاسو ښوونکو معاشونه باید زیات شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي لیکلی دی کاندیدان دي د کمپاین پر مهال سمې ژمنې له خلکو سره وکړي، او عبدالرحمن لیکلی دی کاندیدان باید داسې ژمنې ونه کړي چې هغه نشي ترسره کولی. دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سرته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره ده. زرغونه جانې.